السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 لمریز کال د جدي یا مرغومي ولسمه او د نوي 2023 زیږدیز کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. و باورئ چې له دندې د عامر روغتیا د وزیر لری کول ناندریس شوی. احمد جواد عثماني پرون ناببره له دندې لری کړای شو، خو خپله د او یو شمیر ملاتړو سیاستوالو یې دا پریکړه سیاسي دسیسه بللې. برېټانیا څو ساعته مخکې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وایي سړه هوا افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د بدخشان چارواکي وایي د طالبانو په وړاندې مرګونی عملیات کړي او د ملګرو ملتونو ایران کې د کم عمره ځوانانو پر اعدامولو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې د ژمي سړې هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د دغې موسسې ویاند مریم عطایي وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
برفواریای به سابقه در شمال افغانستان
په شمال کې د واوري بي سر ورښتونو لبد ملغ ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنې لکبل لخپل سیمو به ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ لګوش سره مخامخ کوي. لبد ملغ کورونی سونتو کې او د ژمي نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړي. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 نه تر 2019 کاله پورې تر 26,000 ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د 1,000 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره وکړه. د بدخشان د امنیتي قمندانۍ ویان سناولا روحاني رسنۍ ته ویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
بهارک فیض آباد تر منزلاره که ده دانیاب سپینگل پنم سیمه چه ده چو روز رئیز طالبان پا که جدی گواخونه را مزده کلی و عملیات پایل شویدی. پا ده عملیاتو که ده دولت ول لستن وصلوال مخالفین وجل شوی، چوار لستن ای اسیران شویدی او تپیانی هم دیر دی.
و آماری زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنی قمندانۍ وایي چې په دې جګړه کې یوازې 3 تنه امنیتي سرتیری سطحي ټپیان شوي، خو طالبانو د دغې جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل شوې. دا خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه وکړه او ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1,980 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ سره د 4,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجې اوړه، 10 لیتره غوړي، 1,50 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کرونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتلا په شور او ځواک ونه لمانځل. لا هم په اکثرو هیوادونو کې د شپې ګرځبندیز پر ځای دی. یو کال د مخه دا ورځ داسې مهال ولمانځل شوه چې د روغتیا نړیوال سازمان په لومړي ځل په نړۍ کې د یوې وژونکې ساري ناروغۍ کووید-19 د خورېدو خبر ورکړی و. دغه ناروغي د کال په اوږدو کې نږدې 3 میلیونه کسان ونیول. شاوخوا 1 میلیونه وتلکه کسان ترې مړه شول او د نړۍ اقتصاد ته یې ډېر تاوانونه ورسول. انګېرنه دا ده چې دا شمېره ښایي تر دې لوړه وي، ځکه په اکثرو ځایونو کې رښتونې شمېرې نه دي ثبت شوي. څه چې اندېښنې زیاتې کړي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې وموندل شوه او اوس د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو ته رسېدلې. 2020 کال له داسې هیلو سره پیل شوی چې د نړۍ هیوادونه وتوانېږي د واکسینونو پر مټ پر دغې ناروغۍ غالبه شي. ملګرو ملتونو د ایران له لورې د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نېټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا 4 تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاندې روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام د په نړیوالو قوانینو کې منع شوی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمیره تر دې لوړه وي. او د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او امریکا ترمنځ د یوې جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. نوموړي د دسمبر پر 1 پر ټویټر داسې مهال دا خبره کړې چې په عراق کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان د وژل کېدو 1 کلنۍ ته 4 ورځې لا پاتې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. لدندې د عام روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني ناببره لرې کېده. خپل عثماني د پریکړه سیاسي دسیسه بولي.
ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
د جمعیت ګوند یو مهم غړي د ارګ پر دې پریکړې غبرګون ښودلی. افغانستان او پاکستان خپلو کې د سوداګرۍ اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. پکتیا کنجونې وایي د زده کړو لپاره د ځانګړي ښوونځي ورته ډیر شي.
زه غواړم چې جومات کې مکتبونه جوړ شي او معلمان راشي چې ښوونځي ته لاړ شي.
همدا 4 ساعت وړاندې بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. دا په څه معنا خبرونه کې یې حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عام روغتیا د وزیر په توګه له دندې لرې کړای شوی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوی. ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نه کړه چې ګواکې دا اقدام ښایي د ده د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیې سره ارتباط ولري چې 4 ورځې وړاندې د رشوت اخیستو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیولو کېدو په تړاو ولسمشر د نوموړي استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریباز ظاهر راپورت.
د افغانستان د عامې روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لرې کېدو موضوع یې د ده پر وړاندې یوه سیاسي توطیه ګڼي. نوموړي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفا لیک یې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړۍ وي چې ولسمشر ته یې د ده پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه باله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړي او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
د ولسمشر بحث د 4 کسانو حادثه وه. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسېدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیې د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لویې څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت عامه با
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د خپلوانو یو څو کسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی څارنوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستان.
ل ارک څخه پیوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماشام په خپل د امیر روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارني پاړه ویل دي، خو دا نه دی ویلي چې څوک. ولسمشر ویلی چې په دې پوست کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاسلیک ترسره کېږي. په خپله ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د عطا محمد نور د اړیکو څرنګوالی هم له امکان نه لرې ونه باله. ښاغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ادرسه دغه وزارت ته نومول شوی و. شغله عثماني د 2020 کال د می میاشتې په وروستیو کې د عامه روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یو میاشت مخه یې د غیدندې ته د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شغله عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان او پاکستان د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ یوې موضوع ته. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دغه وزارت د مسؤلانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان کې د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندیز سره هم هوکړه وشوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې ته رسیدل شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستاني پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وې له منځه ولاړې شي. د اپټا تړون په 2020 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګروي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخواه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمېره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سالار دې زار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو پچی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، احمد شیبر ته بغوښ شو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دسمبر کې د استخباراتو داسې راپورونه ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړي دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خپره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسیې په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبریال مایکل کرولی وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړي دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي که نه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په دې اړه ډېر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډېرې سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د ډسمبر په 12 ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوي معلومات سپارل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړې دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیلې راکمې کړي چې د بایډن اداره غواړي له پیکینګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس وی پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د دسمبر په 12 دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحد ایالاتونو پر اړیکو به ډېر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خپرېدونکې ویبپاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دا یې نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویبپاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي دي په خپله یو ډول بهر پاتې شوی دی خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
وسام ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې نجونې شکایت کوي چې د دوی د پاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
اته کلنه نورینه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوسمهال د ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمن شهري ښوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوی و. نوموړی د پکتیا د ولی لورې د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شوه او د یتیمانو جلسه یې رهبري کړه. د پکتیا ولی دوی ته همداراز د ولایت مقام د ټولو څانګو د ویډیو کانفرنس خونې او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورینې مې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وایي سوله اوربند نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې او ښځو ته د حقونو ورکول یې اساسي غوښتنې وې.
زه غواړم چې زرمت کې مکتبونه جوړ شي او معلمان یې را شي، جنکیانو ښوونځي ته لاړ شي او زیاتې جنکیانو غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته دې مکتب جوړ شي، دوی دې مور او پلار مکتب ته پرېږدي، دوی به سبق وایي، بیا په آینده کې ډاکترانې شي او انجینران.
د نورینې پلار دوه کاله وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او اوسمهال د خپلو دریو خویندو دریو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسېږي. نورینا وایي د څو ساعتونو د والدتوب پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسېږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول و. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د نجونو د ښوونځي لپاره په راتلونکي کال کې موږ په خپل پلان کې نیولی دی چې انشاءالله د کال له پیلېدو سره به هلته موږ د نجونو د زده کړې لپاره هم زمینې برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمېرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان پکې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نجونو په زده کړې له دې عمله بندیز لګولی چې دوی ته ښځینه ښوونکې او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمارنې ستونزه به هم هواره کړي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي تیر دو میاشتو کې څه باندې 10,000 بې اسناده موټر ثبت شوی دي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله په دې شمیر کې 3,000 موټر محصول شوی چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسیږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوي. نور په دې راپور کې
د بی اسناده موټرو د ثبت لړۍ پیلېدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 10,220 بی اسناده موټر ثبت کړي چې له دې شمېر 3,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو
د بیاسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 10,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 23,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,425,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بیا اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نور هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1991 تر 2000 ماډل لرونکو بیا اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2000 تر 2010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2011 څخه تر 2019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بیا اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ یوه توده موضوع د بریتانیا او اروپایي ټولنې ترمنځ د بریگزیت سوداګریز توافق له تیرې نیمې شپې څخه نافذ شو. دا موافقت لیک مخکې تر دې چې د بریتانیا ملکه الیزابت یې تایید کړي د هغه هیواد پارلمان د رایو په اکثریت د چهارشنبې په ورځ تایید کړ. دا توافق تر 9 میاشتو خبرو اترو وروسته د کرسمس په شپه نهایي شو چې له مخې بریتانیا د اروپایي ټولنې له مارکیټ او ګمرکي اتحادیې څخه باسي. په دې اړه نور د فریباز ظاهر په راپور کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تازه څرګندونو کې د دې هیواد او اروپایي ټولنې ترمنځ نوې سوداګریزه موافقه یو اخلاص سخاوتمند او آزاد سوداګری بلل ده. دا توافق له تیرې نیمې شپې څخه عملي سو. جانسن د نوې میلادي کال په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې دا شیبه د ده د هیواد لپاره د پام وړ ده. نوموړي وړاندې ویلي وو چې د دسمبر د 1 نیټې د شپې 12 بجې به د بریتانیا په تاریخ کې یو نوی پیل او له اروپایي ټولنې سره د بریتانیا د تر ټولو لوی متحد په توګه نوې اړیکه وي. په همدې حال کې منتقدین وایي چې د بریتانیا وضعیت به د هغه څه په مقایسه چې له اروپایي ټولنې سره وه بدتره وي. برېکزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل د جنوري پر 1 وروسته له هغه ترسره سو چې په 2014 کال کې یې په اړه ټول پوښتنه وسوه، خو لا تر اوسه دغه هیواد د اروپایي ټولنې سوداګریز قوانین مخته وړل. د سوداګرۍ او همکارۍ توافق په 1236 مخونه کې د بریتانیا او لوی سوداګریز شریک سره یې نوې سوداګریز او امنیتي اړیکې رانغاړي. دا سند د بریتانیا د پارلمان تر تصویب د مخه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا تصویب او وروسته د اروپایي کمیسیون مشري اورزلا فون در لاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل په برکسل کې لاسلیک کړ. تر دې وروسته دا توافق لیک د بریتانیا د سلطنتي هوایي قواوو په یوې الوتکې کې لندن ته یوړل سو، څو د هغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن یې لاسلیک کړي. بلخوا اسپانیا او بریتانیا د پنجشنبه په ورځ یعنی د دسمبر 1 موافقه وکړه چې د بریتانیا له قلمرو وتلې پوله جبل الطارق پرانستې پاتې سي. د اسپانیا په جنوب کې د دې قلمرو شرایط د بریکزیت وروسته په سوداګریز توافق کې شامل نه وو. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جبل الطارق به د شنګن حوزې په څیر د اروپایي ټولنې د موافقو د یوې برخې په توګه آزاده پوله پاتې سي چې په اړه به یې د 6 میاشتو په موده کې اقدام وسي. له دې نوې موافقې پرته به شایي د اسپانیا او جبل الطارق لسګونه زره اوسېدونکي مجبور وو چې هر ورځ د پاسپورټ تر چیک او ارزونې وروسته له دې لارې تیر سي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې دا ژمی سړې هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د دغه موسسې ویاند مریم اتای وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. د بدخشان یوه امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې پرون د ملي دسترخوان ملي پروګرام پیل شو چې له مخې په 1480 کورنیو سره مرستې کیږي. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کورونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او ځواک ونه لمانځل. او ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه لمړی د نوم راته وایي څه کار کوي؟
کارګری کوم د چاوکی غزنی ګل.
څومره وخت شته کار کوي؟
ډیر وخت وشو، شل کاله بکی.
شل کال په همدی چوک؟
بندی چوک.
مخکې نه شل کال ته مثال په دې چوک درېدلای کنه کار دی کړی تللی یار چا سره؟ نو له هغه وخت تر دې وخت وضعیت کومې خواته تللی؟ هغه وخت سال اوس څه کیسې دي؟ هغه وخت کار ډېر و که اوس کار ډېر دی؟
یاره هغه وخت کې هم کارونه نه وو، کارونه خو بخي پسې پر دې اوسم.
چې په صفر دی ولې بیا یو بل کار دې نه دی شروع کړی؟
بل کار خو په اقتصاد کې، اقتصاد خو دمونږ ډېر خرابه ده.
هڅه دې نه ده کړې؟
هڅه مو نه ده کړې، ځکه چې دا کارګرۍ کې اخته یو، عاید نه لرو چې ور چېرته مونږ پیسې ولرو بل کاروبار ځان ته جوړ کړو.
هره ورځ راځي هلته؟
هره ورځ دومره دی چاو کې ولاړ.
یعنی په میاشت کې به څو ورځې کار درته پیدا کېږي؟
میاشت کې 10-12، کله 14 نور به کار وو.
نو چې کومه ورځ کار پیدا نشي کور ته روان یې، په زړه دې څه تیریږي؟
والا چې کور ته روان داسې ګوشنه روانو ګوشنده روانو چې ورته مخ کار ونه کو، کور ته به څه ویسو؟ ماشومان دی، کور دی، ژوندګي دی، دا ډېره غروانو خپه.
یعنی داسې ورځ خو نه ده راغلی چې کور کې څه نه وي د ډوډۍ د پخولو لپاره د خوړلو لپاره؟
ولې نه ده راغلی؟ ډېرې راغلی دي چې څه نه وي، ټول خپه وي چې ودره سړه تلل ته به کار وکړي، هغه هلته چې کار پیدا نه شي همدغسې ورشي کور ته، هغو باندې م باده ولګي وای دا څنګه را کار یې ونه کړو.
کور کې څه نفره یې ټول؟
کور کې موږ 8 نفره.
یوازې ته کار کوې؟
یوازې زه کار کوم.
زمن دی څنګه دی؟
زمن می دوا دانی دی مکتب و یو لګ لوی دی هغه کار کوي کله پیدا شي ورته کلن
هغه تا غوندې کار کوي؟
ما غوندې کار کوي.
نو دین وروسته دې څه ته نیت دی؟ همداسې دوام به کوي دا په دې ځای کې مثال چوک ته راتګ
ولا اقتصاد چې جوړ شي همداسې بل کاروبار به ځان ته پیدا کړو که جوړ نه شي همدا کاریګري به کوو. نو
خوشحاله یې له دې ژوند که نه؟
ولا دې خو ژوند نه خو په دې خوشحاله چې سیاحت مې جوړ ده نور غریبي ده نور خو له دې کې خوشحاله نه وي ګوشنګي ده چې کله موږ ته څه پیدا شي کله پیدا نه شي.
زموږ خبرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي خو اوس د دغې خبری مجلې پای ته ورسېدو. همکار مو آرش همایون سټوډیو ته راغلی چې بله خبری مجله درته وړاندې کړي. همایون صاحب ستړي مشئ.
تشکر لودین صاحب خسته.